د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو، غذایي موادو، د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اصلي عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نه نورسنرګیم ټول مغز هم دې هم پوډر خواته کشور کې.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولی په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
او خزی چیری؟
دا دې دته پښتنه کې یما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چی شي مبارکی راکوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دا بکس کې چی شي دی؟
ټوله خبره په دا بکس کې ده.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشه موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشئی مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، معتادین په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډېری بهرنیو سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د معتادینو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنیو موسساتو پورې اړه درلوده خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د معتادینو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نویو بدلون پر اتلو سره د معتادینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تداوی په مراکزو کې هغوی ته د مصارفو، غذایي موادو، د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. معتادین د جمعوري په کابل ښار کې البته کمافي سابق جریان لري. په تېره هفته کې موږ یو جمعوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمعوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین هم د خیبانی زهیم در جمع کړي دي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسساتو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نسي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅوي. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد اسانه نه پیدا کیږي، معتادین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کسان چې په مواد مخدر متعدد دي هغه ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د محتاجینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 3000 محتاجینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې محتاجین نشي مواد اسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر محتاجین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډېری ولایتونو کې د محتاجینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د نشه مواد جوړولو کارخانه د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د یو کارپوه عبدالولي مدقیق خبرې واورو.
هغه کیمیاوي مواد چې زموږ هیوادوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې پیژني د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي، یعنې د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړونکي منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کوي هغه په مراتبو زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو له کیمیاوي حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوريږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې، خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجود دي دغه وړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو. دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کیدای شي له دې باندې نه وګورئ چې ډېر یو ښایسته باغ وي ولې په منځ کې به یو کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشه موادو قاچاق کوونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او ولسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړي وایي چې په دوهم ګام کې به د نشه موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معزالدین احمدی وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشه موادو خرڅونکي یا ساقیان دي.
اصلي عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشه مواد د پلوري. هغه خلک چې نشه موادو ته لاري اواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوه میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار توت هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډیر وسایل را څخه غلا کړه لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیرا څومره چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې 10000 افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض هم بدن دکسش نمیشن.
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره په شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
مو خو مریض سیم.
د فیض آباد ډیری هغه معتدین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتدینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتدینو لپاره د کار زمینه برابره نشي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کراور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر 50 پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې 15 روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د ښوونځیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنیو او ښوونځیو لخوا د زده کوونکو نصارل او په نشه یي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لاره هواروي. دا چې زده کوونکي په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د احتیاط لاملونه څه دي.
څو شیان چې دي لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي، یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر ګزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه ډری ګوري یا معتاد کسان ګوري. که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سړک باندې تیریږي، هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړی دي، لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه لکه وګوره. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یو وي ککړ وي، بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی، هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویه یا ته مونږ سره انډیوال نه. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی. نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی ولې کوي، او دلته سړی ته هغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې په هغې کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوښي، نو دی وایي چې ولا دغه سګرټ سره دی ښکلی ښکاري. دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی، د درسونو فشار وی، اقتصادي مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی، راځه چې هغه خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شیانونه دلته شروع کیږي. نشي یو تا دی چې وړې نشي شروع کوي، لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتیشونی چې کور کې غروزیدلې وي، دوی باندې دوی دغه مسخره کوي لکه اکټونه کوي، نو بل اخر به غټ سیګریټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و، هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړي دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې، چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شوم چې زوی دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشی د متعلمینو پر تعلیمی بهیر کومي ناوړه اغیزې کوي؟
چې
خو یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضری به ډېرېږي، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کېږي، دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیغې وهي، نو دا کې ادامه پیدا کړي، هغه دی درس قطع کېږي، مکتب نه لرې کېږي او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجرید شو، کورنۍ نه تجرید شو، کوڅې نه تجرید شو، مجبور ده چې پولیس سخته یا آخري پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد یې کمپاین وشي، یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی موږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان دریږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځینې تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې موږ باید دغه سپورتي مواقع چې دی دا باید ډیر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا موږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره موادو په واړه ډیره ښکلې مقاله ولیکنه، هغه به د مکتب له خوا نه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورتوفه ورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تاته چې شي کې درکول کېږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډیر زیاتې داخلي کې، موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه کو لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وایي دی، لکه ایمون دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل موږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو، کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې موږ یو روان پوه یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه لک میاش مخکې سره کوم او میاش وروسته سره کوم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ور باندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی، نه دی تللی، پرېخته شوی دی، ورنږدې دی، سره کوم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډینټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي، هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومو چې د دغه کور چې دی د په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکي دي، دغه وړو وړو شیان دي سبب کېږي چې موږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ور باندې ډب کړو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې ورده د میدان وردګو ولایت 29 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی روډو پیښور نه روډ به مې دلته به مې خرڅوو، بلیار شنو کار دا ورزش نه دی، دغه تختی به م روډو، دا بالونه والیبال دغه شان به م د پیښور نه روډو دلته به م خرڅوو. تخته هغه وخت $400 $500 د $10,000 کاروبار مس کو مال بمرا وډاغې جنا نشي ته ز دامه زې میواله و جنگ کړه ور سره یو بل سوګا مریو هغه ما تر لګه دکان ته بس هغه بس و یو ورځ هم چې د دود چې تنفس کې چې د وتاق د غلطي مثال زې یو هفته و هم تخپل عمل کیږي دت مېل مان بي خي ظلم ته تنګي چې زمکه جاي نه راکی و اعتراض یو دود بده در باندې و هم جوړ لکه مز نه مغد بد بیا مس نه وو وختیت نه درد نه بل نه هیڅ څو وخت عملی شو منه هم دکان د لاسه لاړه هم ټول کاروبار هم اعتبار پلار هم ورور ټول لاس واخیست کور ته به راتلو په هر رقم پلار زوروه مور زوروه پیسې تې اخله دا څه څه سرمایه وه نو همدغه ټول هم وغله په همدغه آیا ورور هم استرالیا کې ده اگان وخت رالیږي هغه هم اوس قطع کړي عملي چې سوې نو څوک در باندې اعتبار نه کوي اول کورنۍ دې در باندې اعتبار نه کوي څه خپله دغه د پچا سنګ ما خپله د کور مال وړی ښه قیمتي شی مې وړی د مثال یا سات مې د پلار ګیر ته راغلی یا ګوته ګیر ته راغلی ده بس وړی مې دغه د کور شی خرچ کړی مې ده پلان مې دا مسکین بجی کې پروت ده مئی به ده کله زه جوړېږم دا د ماسریا دم جوړ شي همدا پلان مې او زه چې پوډرې شم بس جی کې پروت دي بغیرت عمل ده نو څه در کوي همز ده ټول مغز همدې پوډر خواته کشور کې په ارزش هم ما کړی و یو نفر څه څونه ټایټ وای ما وایلی نخات ما ته تاب راوړي دونه کمزوری سوم یو ماشوم به هم لارې نه تېروي ماشوم به هم هم په تیږې ویشتلی هم به پوري در باندې غږ کاو یو ماشوم څه ماشوم ده بده خاطره یعنې همدغه چې دغه مور او پلار ما همدا اوس په جي کې پراته دي صرف په صرف دو ماله خاطره ما ریس کړي مې جي که زه جوړ شم مور مې هم جوړله پلار مې که زه مریض اوسم هغه همغسې په جي کې پراته دي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جمعه خان له خپلې مېرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللی وي چې په بازار کې ناڅاپه له یوه سوالګر سره مخ کیږي د سوالګر په لیدو د جمعه خان او مېرمنې یې له حیرانۍ څخه خوله وازه پاته کیږي دا چې دا سوالګر څوک دی جمعه خان او مېرمنه یې ولې حیران شول او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
د چیشی مبارکی را کوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې وسړی په دا بکس کې څه شي دي
ټوله خبره په همدا بکس کې ده پیسې دي پیسې
څه شي پیسې دومره ډېرې پیسې
او دومره ډېرې پیسې ها دا دې وګوره
وسړی دا دومره پیسې دي له کومه کړې
دا مې د خپل ځمکې تاریا خرڅ کړل
ښه تاریا ته خرڅ کړل
او
وسړی اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید د خپل زوی اسلام واده وکړو
دغه خبره خو ما هم درته کوله همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې وروم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی
خبره پرېږده هغه هم که خدای کول پیدا بسی اوس باید د سالیم د واده غم وخورو ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده
بس ته خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
ښځې خدای ته صبر وکړه اکرم خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کېږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه بس د نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
زای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دا غدا مغازه ته خوراغلو وګور هر ډول کالی دې چې په زړه غواړي خوښ کړنو
رشتی هم دلته چون رو شکلی دی دادی ده نوی کمی سمستا
جانه یو لس روپی خوره که دو دیر آنیسم دیر گوگیم نمی هیچ سم ندی خوره لی خیر دی
سره ده لک ده خویو لس افغانی ور که
زا بابا پریک ده از ما سره ما تی نسته دا پودری ده پودری بزره نسوزه
پودری ده که هر چوک دی بیچاره وژه دی تو در رزه وگورم چیز ما سر چما چسته کنه دادی وقت بچه وقت
مرکه یو خوده دی دنزره هر ارمان پوره که
سره تا دیالک تو وگوره بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خبر اکرم دی وی قربان جسم تا چیر ویسا امور دستا بلا وقت دی
دا طول از ما گنام
سیدی و امرم دا چدر بان جسم دی خدای او قربان جسم دا کانی دی چنگ چک چک دی سوی چان
دا طول از ما گنام زکا چی ما کوگنار کرل ما پر نورو زهر خرچول باو پیسے بھی گٹلے خو خبر دو مچس ما خپل زوی با پدی بلاختا کی گی ما خپل املا پا خپل ما تکڑا
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.